ګرانو قدرمن اوریدونکو ترامونه السلام علیکم مننه د ډیو ریډیو په بل ډیو خبرونه کې تاسو تار کړي ستړي مشي وایم د تیر پسیر څنګه چې د دې کې موضوع د پښتنو اصل نسل خود پښتنو د اصل نسل سره د پښتنو ټول ژوند د ژوند هر اړخ وسره تړلی او موږ کوشش کوو چې په دغه ګڼ اړخیزه موضوع باندې تاسو په بیلو هغه باندې په دې چې کوم اړخونه دي کره تاریخ دی بیا د ادب دی ژبه ده نسل دی خاوره ده د ټول او تهذیب دی نو دغه ټول اړخونه موږ څیړو څیړلی دي نن څنګه چې تیره اونۍ زموږ خپرونه وه نو موږ د پښتو ناول د ادب یا د لیکنو مختلف قسمونه دي دغه یو پکې یو صنف دغه دی چې ناول هم په پښتو کې زیاتره پوهان دا وایي چې ناول لکن دی د انګریزي ژبې نه یا د انګریزي ادب نه راغلی دی څوک وایي چې د ګریک نه دی بهرحال دغه څوک چې په تاریخ پوهې دي په دغه ادب باندې ژور لوستی کړی دی نو دا هغوی ویلی شي زموږ سره هم په دې موضوع باندې چې څنګه د انګلیش ناول بیا د پښتو ناول په دې باندې به هم او په ناول کې سي او ناول د پښتنو خلاف مثال په طور هم چا استعمال کړی دی پښتانه هم لګیا دي د ناول نه به داسې کار والي چې هغه یو سیاسي وي یو اقتصادي وي یو ټولنیز یو تهذیبي وي دې باندې به هم خبرې اترې کوو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ د تیر پروګرامونو مېلمانه زموږ د ټولنې وړمبې درون او خوږ مشر دانشور سعدالله جان برق صاحب ستړي مشی په خیر راغلی وعلیکم السلام او خدای مو راته روغ لره بل ورځ مو تصویر ستاسو ولیده خوشاله شوم ورته امین جان خور کړی او پرون مو ولیده او جی نو زمون سره دویم زمون میلمه او هغه هم یو استاد یو دانشور یو لیکوال گلزار جلال یوسف زیسب چې څنګه ما تاسو ته ویلي په ایډوارډس کالج کې د انګریزي ژبې استاد دی او دغه شعبې مشر هم دی گلزار جلال یوسف زیسب ستړي مشه په خیر راغلی
ډیره مننه باروس خان او محترم برق صاحب ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته
کار چکم د پاکستان ولکه لاندې کشمیر دی او پاکستانی په آزاد کشمیر بولی د هغې چکم د ریډیو سټیشن دی د هغې مشر دی ډایریکټر دی رشید احمد خان صاحب او هغه هم په ناول باندې ډیر کار کړی دی یو کتاب هم لیکلی دی د پښتو د ناول سل کاله نو رشید احمد خان صاحب ستړي مشی تاسو ته خیر راغلی وایم
ډیره ډیره مهرباني بارو خان صاحب برسه تا گلزار جلال تا او ټول اوریدونکو ته زما طرف سلامونه
وعلیکم السلام ښه گلزار جلال صاحب مونږ چې خبره کوله نو را به شو تاسو ته ځکه چې په تیره هغه کې خو موږ سره لږ ډېر د تاریخ خبره د ناول وکړه او د ناول په ډېر اړخونو باندې بحث وشو خو بیا تاسو وایئ چې د دې څه داسې اړخونه دي چې هغه غواړو هغه وڅېړو او بیا د دغې یعنې یو کوم ځای کې پل جوړېدای شي لکه مثال یا کوم څیز په انګریزي ژبه کې شته په پښتو کې نشته یا د دې څنګه یعنې د ناول جوړښت چې دی دا د فلم نه بدل دی دا افسانې نه بدل دی په ناولونو باندې خو فلمونه هم ډېر جوړ شوي دي خو به هر حال تاسو ته مایک سپارم نو څنګه د دې دا څېړنه تاسو څنګه کوئ اوس
ډېره مننه بهروز خان صاحب په تیر پروګرام کې موږ د پښتو ناول د دې تاریخ او په لومړي ناول کله چاپ شي او چا چاپ کړو دا یو خبره یو موضوع موږ رانیولې و خو دا ناول دا موضوع دومره فراخه ده ځکه چې د دې مختلف اړخونه دي که په تاریخي اډاډه موږ وګورو نو څنګه چې موږ په تیر پروګرام کې ویلو چې په انګریزي کې ناول چې راغلو نو دا د هم د انګلند یا د انګریز په خوره باندې دی و د مونته وا او ملته ترقی کړو او مل در پیدا شوه دي او دا په ول سوه په سلويخ کې 1740 کې لومبه ناول لیکل شو چې دا غینو مو پاملا او بیا منګه د منګه محترم رشید صاحب دا خبر کړو چې په داغه د سیړنې مطابق او داغه د کتابونو مطابق چې فوردو کې لیکلي دي د پښتو ناول باندې کتاب او په پښتو کې لیکلي دي مقالې لیکلي دي او ریسرچ پیپر یې لیکلي دي نو دا هغه د ریسرچ مطابق په پښتو کې لومبه ناول چې دی نو دا تقریبا په نور لسوا او سلويخ کې د نور محمد ترقی به تربیت ازوي دا مونږ ته مخه تراغلې دي اوس کله دې مونږ جاج واخلو نو دا 200 کال شو تقریبا مطلب دا دی چې د پښتو نه 200 کال مخکې په انګریزي کې ناول پیدا شوی دی یا تخلیق شوی دی یا میدان تراغلې دي ا بیا د ناول چې دا لمن دا ډېر زیات فراخ ده په دې کې مونږه حق چې دا نو هغه په کې پاره باش کې وی شي یا هغه په کې ډیسکس کې وی شي نو دا یو اړخ شو بیا دا خو تاریخي اړخ شو بیا چې مونږ وګورو نو بیا د ناول مختلف قسمونه دي ځکه چې تاریخي ناولونه بیل دي او په هغه کې کوم دي دا ناول اب مینر دا مونږ وایو په انګریزي کې هغه بیل دي بیا دا سړي کې نفسیاتي ناول دي بیل دي بیا بلغه اهم اړخ چې دی نو هغه د چې زرانا ناول نگاري یا کوم کم کار کړل ناول باندې دا وی بیل لکه جنګلو دا وی بیل یو کلاسیفیکیشن دی بیا په دې کې د ټولو نه اهم خبره دا چې دا به مونږ اخر کې ته بیا چې ته وخت ملو شو نو دا خبره ولکه کو چې نن سبا د افغانستان په باره کې په انګریزي کې ډیر زیات ناول لیکل کیږي او دا چې کم روان حالات دي نو په هغه کې ډیر زیات په تفصیلا خبرې کیږي او ډیر جوور فلسفه په کې رامخ کیږي زبر اکثر یو مثال صرف درکم ندیم اسلم چې په لندن کې اوسېږي او هغه اوس چې کوم ناول لیکل دی د ویسټډ ویجل دا د هغه نوم دی او په هغه کې دا یو موضوع رانیولې ده چې په افغانستان کې کله د روس فوجان راغلي او دا غي نه پسته روس پورې چې دا کوم حالات کې پدې کې د بین الاقوامی ایجنسو کم کردار دی د پاکستان په کې کردار دی د افغانستان د خلکو سره کردار دا ټول پکې ډیسکس شوی دی نو دا هم یو وخت دی او دا یو ما خو یو نوم واغشت خو ډیر زیات کار دی بیا که ته وخت ملو شو د ټول به ذکر وکړو په تفصیل سره بیا بل اړخ دا دی چې فرض ک په یو جب کې یو ناول ولیکل شي یا یو کتاب ولیکل شي نو دا هغه بلې جبې چې د چا خلاف یا د چا په کې ذکر شوی نو که هغه ذکر صحیح نه کړي او هغه سره انصاف نه کړي نو بیا چې کوم د دې جبې خپل خلق دي دانشوران دي غټ خلق دي پوهان دي نو هغه دا غوي جواب کوي لکه ام په انګریزي کې بده تاسو ته مثال درکوم چې په اتل سوا نه نوي کې جوزف کانراد یو ناول لیکلو هارت اف ډارکنس او په هغه کې د افریقي په خلکو باندې ډیر زیات غکلو کریټیسیزم کړو یا دا غي چې نه غوي ته ولاته وګورئ چې دا غي سپکاوی یې کړو دا غوي د کلچر دا غوي د لینګویج دا غوي د هیستوري دا غي د خلکو دا غي د خاورې
دا غي د رنگ هاو د نسل
دا غوي د رنگ ریسیزم چې ودا وي نو په دغه دوران کې بیا یو نر سړی راوچت شوی دی چې هغه ته مونږ اوس د افریقن لټریچر لار وایو یا فادر اف افریقن لټریچر هغه دی چنوا اچيبي نو هغه بیا دغه په جواب کې ناولم لیکلې تھنگس فال اپارت بیا لیکچر هم ورکړی دی او بیا چې دی نو ریسرچ پیپر هم لیکلی دی او دغه په رڼا کې اوس یو باس روجت شوی دی چې یو د افریقي مرګرتیا کې یو لیکوال یو ګروپ او بل ګروپ چې دی نو هغه د جولف کانراد مرګري دی نو دغه سه لبا نن دا خو چون کې ما د انګريزي خبرو وکړلې او د رشید صاحب مونږ سره دا خوش قسمتي ده چې موجود دي او هغه بیا لغ باندې ډیر زیات کار کړی دی کتابونه ټول دا مونږ ته مخه ته پراته دي یا چې کم کار دی نو هغه خلکو ته رسیدلی دی اوس نو مونږ بیا ستاسو په اجازه باندې دا رشید صاحب نه دا سوال وته ګډو چې یاره په پښتو کې هم د انګريزانو کم ناول لیکلي دي او هغه خو مونږ سره شته دي په مثال باندې نو آیا پختنو دا غی څنګه جواب کړی دی په کپه عام په یو جنرال خبرو کو نو برق صاحب د بیا دا برق صاحب سره دا خبره دا غوی چون کړ دی مون سره موجود دی نو دا غوی نو फायदा خلو چې په 1958 کې نور لسوا او اتپن روسم کې یو کتاب لیکل شو د پټان بای سر اولف کیرو یا غاز موږ د دې صبح گورنرم پاتې شوی دی کمشنرم پاتې شوی دی ډیپټی کمشنرم پاتې شوی دی نو هغه چې په پټانس کې کوم خبرې لیکلې وي نو هغه ډېرې خبرې چې وي هغه رښتیا نه وي یا هغه په حقیقت باندې اډانه نه وي نو دا هغه په جواب کې بیا زمونږ یو ډېر لوی چې مونږ په فخر کوو یو ډېر لوی نوم دی او برق صاحب ته ډېر زیات معلوم دی مونږ خو صرف نوم اورېدل دی زمونږ دا بدقسمتي ده دوست محمد خان کامل ایڈوکیٹ سے خدای دې وبخي بیا هغه د هغه کتاب جواب کړو اون فارن اپروچ ټو خوشحال خان خټک په 1988 کې دا کتاب لیکلو فروری کې او په 1988 کې بیا چاپ کړو دا هغه کتابونه چې دی نو دا خو د تاریخ او اوالی دی خو مونږ خو د ناول خبره کوو نو دا خبره به دا سمره چې ما دا یو څو خبره غونډې کړې نو په دې کې به ذکر کوو او دا ټول نه بیا کفرس کا دې پروګرام کې او کنه بیا بل پروګرام کې نو بیا مونږ د رشید صاحب نه دا تاسو کوو چې د نور محمد ترتی چې کوم پنځه ناول دی او هغه مونږه د پښتو ناول مشر یا مخلوم بنې ناول نگار هم بولو نو دا هغه موضوع څه ده دا هغه کردارونه څه دي او هغه هغه کې نور څه څه ډسکس شوی
سم خبره ده نو رشید احمد خان صاحب مایک تاسو ته حواله ځکه چې پښتنه خو درته گلزار صاحب کې خوده
ډیر ډیر مننه گلزار صاحب ډیر ښه په تفصیل سره خبرې وکړه خو دې لپاره زه یو خبر وکم چې دوی ته په افغانستان باندې ناولونه لیکل شي په افغانستان باندې هیملټن یو زنانه و پوره نوم خیدا دمانه دغه کې هیملټن نامه و دا د امیر عبدالرحمن سے چې دا غا درباري ډاکټر و هغه پاتې و هغه یو ناول لیکل دا غینوم دی د ویزر ډاټا یعنی د وزیر لو د دې ناول اهمیت شته په یو بل حال باندې اول څه دا دی چې هغه چې کوم دا ناول لیکلی دی نو ځینې خلک دا دغه کړی ما په دې باندې یو کس لیکلی دی صفت کړی نو واقعي زه دې انسپایر شوم دا بیا ما وکړو نو دغه ناول کې په عمومي توګه هغه د پښتنو لکه درنې نه دی ویلې مونږ داسې ویلې چې سپکې نه دی ویلې او په ښه سترګه ورته نه دی کتلې دا هغه نه چاته پوښتنه کړې کله چې دا د امیر عبدالرحمن صاحب د دربان د په کال 1900 کې دلته و دا واپس لاړ نه دی نه چاته پوښتنه کړې چې راته پښتانه څنګه ویلې نه دی ورته ویلې چې دا پښتنه وایي چې ما یې کړې بس جوابونه درکوم خو دا د دقیق څه وګورئ نو په دغه کیسه کې هغه هزاره چې دی د خپل کردار پېښ کړی دی د وزیر لور چې دغه هغه د یو هزاره سړي لوري هغه پېښ کړی بل طرف ته پدې کې یو ستاسو د پاره زوی مې پدې کې د فیض احمد فیض والد سي چې سلطان محمد خان د دې نوم سلطان محمد خان دا د امیر عبدالرحمن دغه پاتې شو دا هغه میر منشی مو یعنی د موږ ته د دې وایي چې وزیر اعظم یو ټایپ او دا هغه د هغه زمانه سره چې کومه د جاسوسي اداره د هغه مشرو نو دا سلطان محمد سیب چې دی بیا را تښتېدل د افغانستان نه هغه د دې خلاف یو سازش شوی او فرشه چې شو په دې ناول کې د هیملټن هغه تم کتنه کړی دا دې تم کړی
تاسو کوم یو
درباري تاسو شنوم خو ولې دي
رشید احمد خان سیب
دغه د معنا
او بخ یو ماته یو کوشن رل تاسو د فیض احمد فیض ذکر وکم فیض احمد فیض
هم دا شاعر چې کوم دی کنه
د دپلر
سلطان محمد
د دپلر د امیر عبدالرحمن سره دغه
هغه بالکل ان تپات
دا دا څه په خپل لیکل دي دا خدایي په زندان نامه کې دا په هغه دي دا چې کوم کتابونه دي ټول هغه کې لیکلي چې لما پلار په افغانستان کې چون ایڈوایزر رشید صاحب خو هغه بل دم ولایت کې هغه په خپل چې هغه ال ایڈوایزر دا غي دا بالکل صحیح خبره ده دا زمونږ فیس ته کوم فیس نه فیس دي
ها
ها د تاسو ټول د پاره خبرو کوم هغه دا چې په امیر سلطان محمد خان چې و دې د یو شپونکی د دپلار چې وکنه ګوره کې څه داسې وا چې د دپلار د ډیرو غریب کورنۍ سره د لبا د کلی نه د ورو په راه غونډې دي د ټول کلی سروي بول سرول بې لکه موږ ته په خپل جواب کې دا غوړې دي کړو ته چې هغه د بل کلی د سروي بول سرول بې تم غږ دی بل مو ما ده نو څه خبره
غوبا غوبا
غوبا بالکل غوبا بارو خان صاحب تاسو خو زموږ یو علاقه دي نو
بلکې تاسو خو بوبو ته مونږ وایو دا خو ډېر خپل خبره وکړه ځکه چې د دې نظر نه بالکل نو خبر نو دراته تاسو نه وی اړه ښه نو اوس د ناول برخه ته برازو برخه ورته هم
خبره تبله وکم لکه دې خبره کې یو د لیمپل ویلیام د لیمپل چې دی هغه ناول لیکنه د میکینګ اف دی کینګ هغه افغانستان ته شاه شجاع راتله بلې هغه جنگي اولنې جنگ کې کم شوې ده او هغه چې پاتې شوې کم حالات چې جوړ شو نو په دې باندې هغه یو ناول لیکل هغه ته میکینګ اف دی کینګ یعنی بیا د بادشاه بیا جوړونه داسې وته موږ وایو نو دا یو ناول بلم شته خدا اوس په دې تیر کولو کې چاپ شوی دی رپ باندې نه دی او کې څه دا راغله
نو دغه خزی چې تاسو کوم هاملټن لغو کو ذکر یعنی د دې کدا وای اورال چې خبرم دغه د برق سب دی او ابو الله رفیع سب دی چې مونږ پتیرو خبرونه کوم باسونه کړی دی د انګریز بدا وایو چې د قوم په حساب باندې د پښتنو سره دغه بدیده او بدا وایو چې کرکه د ځکه چې په دغه ټول تاریخ کې د هند تاریخ روالی د پښتنو نه پرته هغه ته څوک راډو را پاسېدلی نه دی نه پچا ډز کړی دی پښتنو سره ځان هم پې ډېر وجلی دی او هغې هم وجلی دی خو په خپله ازادۍ په خپله خاوره باندې څه قسمه هغه نه کوو بر صاحب ته راځو خو مونږ وړه شانې دمه واخلو ګران اردونکو تاسو هم چېرته ځای مو را سره اوسئ ډېر ښکلی بحث روان دی راځو درته
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ګرانو دونکو د دې وړې سره ملګری برسه به دی خو د غناول هم ذکر وکړو د غناول د لیکونکو خبرم دغه دا چې دا ناول هم قسم چې سره جوړي نو باغی کردارونه یې دغه پښه باندې فکر وی پکې د چا خلاف کرکوي د چا سره مینوي ټویسټ کول به په کې اړول راړول وي دی تاسو خو په ډېره سټډي لره او جی
ما اوس دا خبره پکې دا چې راغه مدینه وړاندې خو د پښتو د ناول خبره کوي
کنه او جی او جی هغه ته برازو
او نو اوس په قرار له نو زوم پکې دا وایم چې ما یو ناول لیکلی دی شپ چراغ
او جی او جی
او هغه ما په دې شی لیکلو چې د بچا خندا تعلیمات او نظریات چې کوم دي دا نیخ په نیغه په مضمونی شکل کې لیکلی شي نو د عام سړي لپاره پکې سره نشته.
نو درسه دا نو ولیک تاسو مونږ ته مرا پیر روګه چې مونږ یو ګورو لکه دا مال پر دا نه وی خبره تاسو په بل پروګرام کې کړو نو دا د خوشاله
خبره ده. شپ کېدار چې د اغا د یو عام سړي نه شروع کیږي چې هغه یو خان زمیدار دی او دا غزینه خبره شروع کیږي نو هغه بیا مفرور کی په جیل کې هغه سره اعظم خان ملوشي. اعظم خان یو کردار دی چې دا ژوند دی دا بچه سکه چې ونو دا غره دومره لوی سره نو د اعظم خان په گروپ کې شامل وو. د چې په خبرو کې د چاو دکان د دې چاو دکان کولو او د راکولو اعظم خان چې دنو هغه د دې قوت د کې چوتو نو اصلي دغه غو نو دې دغه په ګروپ کې بیا د لاړو افغانستان ته چاو دکان پرې خو اعظم خان چې کوم دنو هغه دلته نو دغه زما کردار د لاور چې د اعظم خان سره یو ځای شي.
ها
بیا بیا د تسوال جواب راشي د افغانستان نه ځکه چې التکی دا بیر عبدالرحمن دا امان الله خان کی شو شي دا کی سمې ته دا د پر کول چې دا کردار ما دا چې دا کړه دې چې به د مخروطیا شکل کې د بچا شکل د غلب لړ شي بیا دا هغه دې نه چې واپس دې زینو د کی شخانه دا پیښه د سترګو د لاندې تیر شي او اخره کې بیا جیل کې بچا خل سره ملاقات کیږي د وروخ د سره د ګورنر هاوس او د انګریزانو طرف نه د تدویقي چې ته د بچا خان قتل کا او هغه ته وایي چې د یو تاسو ورنه کته وایي چې مونږ د اسلیت کې بنیادی تور د خانانو خلاف دی نو هغه ته وایي چې مونږ که قتلو پر یا په ځکه نو باندې په مونږ راځي داوري په مونږ کېږي الزام به په مونږ لګي نو ته مخ کې د خانانو دشمنو ود وي او خان دی غو نو په دې کې بیا د پیښور د ډي سي کردارم دی یو پیر صاحب هم دی پکې یو بل د ګورنر هاوس یو سړیم دی هغه نو مې بدل خو دی یو لوی کورنا یو ډېر لوی نوم ښه هر بحال نو دا سړی بیا د بابړي په اړه کوم دی اخر څو ذریات تم تللی دی نو هغه کې زما مطلب دغه دا د پښتنو دا د دې لږې زمانې دا تاریخ چې دی دا راغونډولو او د بادشاه خان د تعلیمات په یو بل شکل کې بیانولو نو زما دا څو ریډیو چې اوس بادشاه خان مرکز ولغه پښتو ته اړي خو په هر حال دا یو ناول ما هم لیکلو
حاجی دا خو خوش پر تیر دغه کتاب ویلو بلکې راشد احمد خان صاحب ته هم ورور سی او موږ کوشش کوو چې چرته اوس را چاپ شو نو څوک پراته کې خیر راوړي. ها اوس تاسو چې د پښتو په اول خبره کوخه جی
پښتو زکه چې دا مطلب دا دی چې ناولونه له خلک خګور کنه
او کنه قصه مزدارې اندازي
نو دې کې د تصویر پیدا شي نو دا نیخ پنیمه خود نه فیا چی دا خوش کی دا عام خلکو دا پارا په کې څه دا غنی نو زه ویم چې دا مونږ ټول چې دې پیرو سل 200 کالو تاریخ دی په دې کې باندې ناولونه لیکل په کار دی یا نه غږ سکانو په وخت باندې لیکل په کار دی په را مجاهدینو باندې لیکل په کار دی دا ټول چې کوم دی دا چې په تورنګي په دغه کې نو دا چې دا ناول په شکل کې راشي نو ا د ملي دا غي نظریات د پکې پیور وي خو چې په یو بل طریقې بیان شي نو خلک بیا ډېر زیات او نو د تاریخي ناولونو یو خواغه د غي کنه را د ما چې ته اتکړو د نسیم مجازي وغیره 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 نو هغه خو دومره دغه ني خو چې دا ناول چې وي پکې حقایق خو دغه د ناول وی
کردارونه شدید اسی وی چی گنده
یاو
او لکه فرضی لګی
لکه دې شي ډیر خصه ناول به دې طریقې لکه دې شي لکه تاسو د اردو یو ناول ذکر کوم دا لیکل شمس الرحمن فاروقی کای چانته فریاس نو دې کې څه دریو څلور سو کالو تاریخ غراغون کړی دی دغه شان د اردو غټ غټ ناولونه چې دې ټول کې د برشه د خبره بالکل صحیح ده چې په دې یو ناول کې دریو څلور سو کالو تاریخ پېښ کولې شي
د قدرتلین هدر دا چې اګ قدر یا دی نو دا اګ قدر یا دی کنه غالبا نو
نو
اګ قدرتلین هدر اګ قدر یا
او نو هغه کې غوتم نیلمبر چې کوم دی نو هغه خصوصو جنونو کې راځي نه نو د بخیدا د صدو صدو تاریخ په کې هغه را جمع کړی دی او هغه دا کړی دی نو دا کی دی دا
پښتو کې هغه په پښتو کې دا څه کوشش شوه خو لکه هغه پرانه لکه موږ تاسو ته ویل دا د انګریزي نه ول نو ګلزار دا څه خبرو کې چیرې دی جواب شوه کنه دی کنه دی نه ورونو نو پښتو کې په مرغي دا چې اول څه کتري نه دی کچا کتري نو هغه جواب نه کوي لکه په دغه ناول کې یو عام توګه په مجموعي تاثیر دی دا چې د پښتنو ته پام د پښتر ګرځې شي کتلې شي دا وت ظالمان جاهلان او داسې کې
هغه او ازمیه زمونږ دادا چې دا استاد سعود ګلزار صاحب دغه خبره وکړه کې ورو د کتاب هغه خو د وخت سره لګیا ما چې د پښتنو تاریخ په خپل پښتنو چرتم نه لیکلې
جی
اول پر شیوانو لیکلو بیا د غین عربو واغشتو بیا د غون بیا د مستشرکین چې ورته وای دی واغشتو او د اروپا غټول کتاب کې هم اغه څه نوی خبره نه ده کړی بس او ما زه حوالې دي چې فلاني دا فلاني فلا دا دا خبره مجمله پرې سي دا چې پښتانه څوک دي نو مجمله پرې دی مخ کا زړه د پخوانه زمانه د فردوسی او د غاغه روایت را روان دي په مختلفو شکلونو کې کیږي پښتون په خپل هم چې تم دا نه دی ویلي چې زه څوک ما یا کوم زه نه خو یا
بلکې برڅ زه ته خبره بل وکم دي غوث صاحب لري چې یو کتاب لیکلو پښتانه داریانه په کیسو کې نه زړې تاریخ کې شي راغلي نو هغه خدای وایي چې د فردوسی ډیر واقعیات کړي دا د پښتنو واقعیات دي خدای غسته دي فارسي ته کړی دي
دا دا غم دا غم لیکل دي دا کوزاد نه پس چې کوم ټول تاریخونه لیکل شوی دي نو هغه د ایرانی اساطیر نه دي چې فردوسی دا کتاب هم پکې شامل دی دا ټول په تاریخ باندې اړه دي دي په تاریخ یې جانل لري او په هغه کې پښتانه او کلی ایران یا د ایرانیانو په تمام لټریچر کې د خپل ځان چې کوم دی دا خو د خدای خیر بندیان غړي کنه خو دې سره یو بل خدیم دی د بدای هغه د بدای خدای چې څه پیدا کړی دی نو هغه ته د ایرانیانو انساني نوم نه دی ورکړي یو څه دیوان ویلی دی یا وتا سپیډ دی یا وتا د اغان وی دی یا وتا لړمانان وی دی نو چې شپارس مکه پیدا کړی وی هغه نو شپارس مکه وسره مقابل کړی شیطان خدای پیدا کړی دی نو هغه دغه چې یاد کړی دی تعارف نشته خو دا پښتانه یاد کړی دی دا دیوان او د اغان او سګه او غیره چې یاد کړی دی کنه یا تورانیان چې دغه سره جنگ کوي دا بل څه نه دي زموږ پښتانه دي نو بس یو طرفه بیان نه دي دا یو زموږ د چې کوم دي دومره دغه دي چې دا یو تاریخ چې کوم دی غره اول یو ځان پورې وتړي خو بدا دا تاریخ ستوند دا فل هر خبره ده دغه روانه ده د ناول
نو
تاسو هغه خپل تاسو دي
زا باروس خان صاحب اجازه ده په رشید صاحب نه ته پوسو کوم د دې د کتاب یو باب چې دی کنه دا په پښتو کې تاریخي ناولونه نو دا زمنګل ګران او ردونکو د معلوماتو د پاره ک رشید صاحب په دې باندې خبرو کې ځکه چې دی کې د محمود خان چغزی هم هغه هم یو ناول لیکل دي
ها
او نو دا کرا د یو یو د دا ناول نوم دی د کوټه د 2 اکتوبر رزم زما خیال دی چې دا نوم دی محمود خان چې د ویټ لیکل دی رشید صاحب دا په تفصیل وې نو خو به
خدا
ډیر ډیر مننه ګلزار جلال صاحب. اصل کې خبر ده چې تاریخ دې کنه په ناول کې خو تاریخ بیان نه شي بیانې ده په ناول په خپلم کې کوم واقعیات او کوم ماحول وخی نو هغه د تاریخ څخه شی وته تاریخي نو په تاریخ کې کتله په ناول کې تاریخ نه لیکل کیږي د حال بته د تاریخي واقعیات او یو قسم ته دا وره تشریح پکې یا د غیر معروضی حالات خو دي نو په پورتو کې لکه ولنه ورنبه ته ناول کې هغه ته موږ وایو چې دا تاریخي دی هغه د غوث خیبری او ناول دی د اور لمبي او د اور لمبي چې د پاره کې هغه کله چې د ولنی جنگ زنده دا ولنی جنگ افغان جنگ کې کم شوی دی دین او روس ته چې کوم انګریزان یو شی پاره کې یو جانسن دی یو کیدار بل دی چې هغه راغلی او هغه دی کابل نه کله تفصیل دی افریدو په علاقه باندې هغه غیر شي د افریدو سره دا هغه کې تارونه سپوختانه دي د کلی ساده دي په دې کې د پښتنو هغه دوه دستوروم خوله د یو بل سره هغه دښمنۍ طرف غنیم پکې خو دي او هغه انګریزي مخوله بیا په دې کې د افغانانو دغه څه دی یو خو تاریخي نه ولاغه ده د اور لمبې دا غینا علاوه قبل لیکل د ابدالي توره په دې کې کله چې احمد شاه ابدالي راغله او هند ته لاړ شو د مراټو سره جنگونه شوې دي نو دغه ټول واقعیت په تیر افغان کې دي
او
د پښتون
تاسو ذکر هم د نمبر په نمبر پر روانو ما وی کتاسو خبر ها تاسو وی
خدي د دنه روسه طبيع زمون سره چې دینو رحیم شاه رحیم دې اغه د پښتو تاریخي ناولونه لیکلي دي لکه داغه یو لیکل دی بي ګو مبارک چې هغه کله یوسف دیر اله د افغانستان نه د سوات او ملکان دی له خوت راغله نو ورپسې بابر سندستی راغله او نو دا هغه د فمنه او ترپګنې بیا به مبارک شه نو دا خو زه ملک احمد بترلو وا دا ورکړی واغه باندې واده شی وا او شامنصور لورو دی خو ته اسمه نه په بابر باندې واده شو امیر تیمور باندې نو هغه واقعیت خو لی دا غیر شوی نو د بیبی مبارک شه ده هغه د هغه وخت حالات خو هغه واقعیت خو لی دیم دا غو ناول غازی په خوشحال په خوشحال چې ونار غله وو د سکه د محمود غزنوی سره او دا دغه د واقعیت د اوډیګرام قلای وادي وو په دې اوډیګرام دا کړی شي دی دا راځه هودي وو دغه په نوم وو دغه دلته یو قلا و دای وحال و دغه و دغه دغه نوم مونږ جا دی په هر حال په دې کې دا غیا واقعیت ورکړي دی او غي خو دی نو د شانتي خو په پښتو کې تاریخي ناولونه چې تاریخي واقعیت ترتیب شي نو دا چې په ډیر کم دی البته دا د 1 اکتوبر راځم چې دی نو دا کوم کې په کوټه کې څه واقعیات شیو او دا مخکې شیو په کال د دریا ته يم شپږ دریا ته يم سلوره ته يم دغه زمانی واقعیات نو په دې باندې هغه بیا هغه د غکړی دی دغه ځینې خلک ورته ناول نه وي دا یو قسم رپورتاج دی خو رپورتاج نه دی پوره ناول نه دا ناول مکمله بڼه لري واقعیات لري په دې کې شعر او شاعری شته په دې کې کلارونه شته او هغه ډېر په ترتیب سره خولې دي ها په دې نه کې هغه کله کله دا چې کړی دی په دې ورسته کې چې هغه خپل واقعیت چې کوم پېښې نه په ترتیب ورکړي نه هغه یو څو پاڼې دي نو هغه سره د دې فون په نظر راويږي په وروسته واقعیت دي نو دغه موږ ویل چې دا یو تاریخي ناول دی خو جديد تاریخ دی
ها
د پټه
موږ ته
او رشید صاحب د میخانه چې د دې موضوع سره د میخانه سید رسول رسا
میخانه درسا سید ناول دی ګوره غم یو تاریخي اثر خلري هغه خو یو قسم رومانوي ټریجډي دی دا موږ ته داسې ویل چې دا رومانټیک ټریجډي دی دا یو رومانوي داستان دی چې په هغه کې دغه هیروین درسا سید دا یو دغه د دغه د ناولونو ټول دی چې وی ګوره سلو پیندو نو هغه کې دغه هیروین مری په اخر کې په دې کې میخانه هم راي او د دې خپل راوی کې کوم دی یا ځان په خپل هغه ستنه کې د افغانستان کې د سفیر پاتې شو د پاکستان
خو یا
نو د هغه دور واقعیات هغه ستې ته موږ ولې چې د زړه کال د غشپې ته ما لسیده چې دا د دې د واقعیات ټول په مخ راغستې او لیکلې دي چې په افغانستان هغه د هیو کار کړی چې د په فلش بیک کې تاریخ ویلې ده لکه هغه موجوده رواني چې زه ته ورشې سوې نه هغه د غزور تاریخي واقعیات مخې ته راشي نو په دې طریقه هغه د پښتنو د دې موږ ویلې شو چې په افغانستان کې یو ټول تاریخ یو ځای دی هغه سره پېښ کړی دی او دا غي سره سره هغه پېښوي کوي چې کوم حالات دي په خلکو کې نو دې دی انجام کې دی نو هغه د افغانستان کې چې کوم څه لا برغله موږ دا ولې جدي پېښوي کوي
اوس په دې ته یو بل لغه هم زم چې د زمونږ خبرونه خود په افغانستان په ډیرو برخو کې اوریدل کیږي چې د افغانستان خپل لیکوالان اوس دې ته هم توجه کوي او یو خدای چې د ناول جبه چې د ډیره زیاته د اثر ډکه ده. بل ویم چې د ناول په لیکلو جوړښت باندې هم خبره وکړو، که یو څوک دا هڅه کول غواړي، کوشش کول غواړي، هغه نه پوهېږي چې ناول څه شی دی، ناول کې څه دي، څه څه پکې پکار دي بنیادی.
بالکل بارو خان صاحب، ناول چې دی لکه دا د نورو قصو نه مونږ دا ویلی چې د هغې نه د دې فرق دا دی، د دې تفاوت دا دی چې دا د حقیقي واقعیت د حقیقي ژوند سره تعلق لري. لکه دې کې چې کوم واقعیت بیانېږي دا داسې په دې کې اکثر حقیقي واقعیات دي، خو مونږ لکه د دې اصول دا دی چې دا به ته په افسانوي ډول وړاندې کړي لکه دا غي نمونه ځایونه عموما دا مونږ افسانوي ښایو. دا بیا ناول شي، بل ناول دا یو اصول دی چې دا به نثري منصور بي لکه دا به ها د ناول مثال تاسو داسې واخلئ، تاسو وختي وي فلم نو ناول فلم هم دی، ناول داسې وکړه چې دا یو غټ سټیج دی، په دې کې ډرامه وي، په دې کې مکالمې وي، په دې کې راوي راځي، هغه کیسه کوي روانه وي، په دې کې شعر و شاعري کېدی شي، په دې کې هر څه کېږي، جنګ و جدل پکې کېدی شي. مطلب دی ناول ډېر پراخه سینه لري او په دې کې هر څه موږ وړاندې کولی شو. نو د ناول لپاره لکه دا شي چې تاسو څه واقعه وایي یا تاریخ یا یو زمانه ورکوي، هره زمانه چې هغه دا د دې زمان شو دا د وخت عیون وکړي چې څنګه کوم وخت ته وړاندې کوي.
لکه
دویم دې لپاره
خمدغه موي چې زه چې د خپل اوریدونکو ته لګ نور وځه
بارو خان صاحب څه په کې لګون ته کې دا یو سوټ کې اضافه کوم.
جی جی،
دا د فن په حواله سره کنه جی، نو د دې ته منګه پانګره ده کې وي د ایلیمنٹس اف ناول. لکه تاسو تو کې یاد وای کنه چې دې کې تو کې پکې
اگزیکټلی
دې کې تو کې د ټول نه غټه خبر خو پلاټ دی کنه. برسه خو په دې باندې ډیر زیات پوی دی او پارس یو غټ غټ جوور نظر په لري. بیا یو پلاټ چیرې پلاټ دې مطلب دې چیرې یو واقع شوی دا یا یو شیف با یو ناول نگار چې لیکي د سبارک نو ولي هغه ولي لیکي، لکه یو مسله دا نو هغه تاغه په کم نظر ګوري او هغه بیا ولي لکه وجه پلاټ مطلب دې وجه ولي دا شکیږي. دا یو فوستر ډیفینیشن دی.
ها
دا هغه کتاب دی اسپیکټس اف ناول، کې بیا د موږ دا ګران اوریدونکو ګوري نو هغه کې دا ټول بیا باس شوی دی، دا ټول هر یو چپټر په چپټر دویم جده بیا ستوري یا قصه یا کہانی چې وته موږ وایو کړی یا قصه بیا کردار کیریکټر اینڈ کیریکٹرایزیشن، یعنی کردار او کردار نگاری چې کردارونه څو څو دی هغه بیا څنګه یو لیکوال هغه یا یو ناول نگار هغه څنګه بیانوي. یا د دین علاوه سیټینګ څنګه چې دا رشید صاحب خبر وکړه چې دا د سیټینګ مطلب دی وین اینڈ ویئر، چې یو واقعیا کله شوه دا او په کوم ځای کې شوه دا. لکه د بیا وخت راغی او مونږ د رشید صاحب نه تاسو کو پر اتلن کې پروګرام کې نو دا نور احمد ترکی چې کوم ناولونه دی ناغه دا غی خپل خپل علاقې دی کنه، خپل خپل ځای کې هغه واقعیت شوی دی، هغه سیټینګ پنګره ځای کې هغه ته سیټینګ وایي اوس په پښتو کې خو ما دا ډیر پته نه لګي. بیا بل خبر دا دی چې دا ډایلاګ خبر دی چې کردارونو هغه خبره کنه،
لکه دی وی چې رشید احمد خان سیبو چې مو ته مکان وایي، مکان وایي تاسو
مکان مکان او
مکان زمان او
چې دا کم دی هغه وخت چې ته حالات یې سیدا ټول چې راغون کې دینه سټینګ جوړي
سم. ها
او بیا دین علاوه په دې کې دا د چیرې کردار نگاری چې ما څنګه وي او بیا کردارونه دا په کې بیا خبرې یو د سره سره بیا منګوي چې دا غي فرص کوم منګوي چې یو ناول لیکل کیږي نو هغه ولې دا غي وجه سي سره بار لیکل کیږي مقصد سي مرام په کې سي. نو دا د دې د ایلیمنٹ یا اسپیکټس اف د ناول وایي چې را دې کې د خود ټول نه اهم خبر پلاټ او هغه چې د نو هغه قصه ده
سمه
قصه او پلاټ به خامخا په کې شامل دي.
ما غوښتل
چې کردارونه نو هغه کردار نه شي نو او بل دا چې منګه خو لکه دا د شاهی قصیدی یا د پخوانی د بادشاہانو قصیدی نه غن ناول نه دی، بلکې څنګه چې رشید صاحب وي په ناول کې منګه تبا غیر چا پیره چې کوم خلق دی هغه په ګرا تخکاری کاغه د تاریخ صحیح خو ما کردارونه په کې کاغه نفسیاتی ناول نه دی، کاغه سیاسي ناول نه دی، نو باغه کې موږ ته خلق مخامخ کاری او دا خلق او جن جواک چې دی هغه راته په تخکاری د ناول د ټول نغټه خبر ده چې منګه پدې کې د انساني د جن جواک خبرې کوم.
څنګه چې د ولفکرو د کتاب د پټان ذکر تاسو کوو هغه باندې برخه مو خبره وکړه، خبرم دغه د چې څوک خارجيان راغلي دي نو د پښتنو سره د هغه مین نه بلکې په دغه دوه نمونه چې د پښتنو سره یو میجر راورټي یو ډارمیسټریټر دا دوه نمونه داسې ګڼل کېږي چې ګندي دوی د پښتنو خلاف نه دي د پښتنو په مرسته باندې ګڼي لیکل کړی دي په دغه باندې مهم خبرو کو برخ سره مهم په دغه نظر به پیلو او ما د غختل زکه چې زمونږ د اوریدونکو اوري او د دوی کې د چا هم د لیکلو ته زکه ډیر واقعیات دي ضروری نه ده چې ټول پوره تاریخ نه د خپل کلی یو یو کردار چې هغه د زړه خو کړی دی خو په هغه کې پیغام دی په دې پښتنو چې ستیر شول د پښتنو خو هر یو قصه چې د هغه د ناول نه برسب داسې نه ده
بالکل
نو نو زم چې دې ته دې او هسیږي دا خلک زمونږ په خصوصي توګه د پښتني پیغلي خزي او د غشنتي الکان او یعنی سړی زکه چې دا خو د نن چې د منظور پښتون راوتلې دی او د هر پښتون د زړه درزا د आवाज دی ولې هغه هغه خبرې راخواخستې چې په دې دې تباہ برباد شول دا غي دلاندې وې خړل د وې د ژوند او د مرګ فرق ختم شوی وې زمنګ کلی او دغه چې کوم دی مخبري وې دا یو شانت دی نو په دې کې څه فرق نو دغه ټولي قصې دي د باندې دغه کې څوک زم سره وريدون کې دي خدای د کور من داوود داوود ستر مشي
ډېر مننه د روسخان روس تاسو ملمنو ته هم سلام پېښ کوم
وعليكم السلام
زه خو د یوې کیسې باندې ځان ملګرول غواړم چې دا فیض احمد فیض پلار چې کوم دی دا ناول لیکل وو او دی په جوهات نه بیا د افغانستان راو تختیدو کنه دی
نه ته پوی نشوي
په جوهات د افغانستان راو نو
هغه هغه بل شانت خبر وکړه زه خو رشید سب دی ته هم ځلن غوډ جواب وې زما خل دې پنه دی او نو
دې کومه یو قصه ده کوم هیملټن ناول چې هغه خبره کوي
او هغه
چې موږ راځو د زنانه نوم دی لیلیاس هیملټن دا ډاکټر و د امیر عبدالرحمن سره په دربار کې پاتې و دا لی درباري ډاکټر و او دا ناول قصه چې دا کنه ګوره دې کې یو هزار ده دا غلوري ګوره دا غلوري راغلي دی خولې دې د تاسو په بنیادی په دغه شی بحث وکړو دا لږ تاریخي بحث دی او کې به شو کې په غلط وانه خلې دغه ناول کې د زنانه دا ویلې دي چې هزاره چې دي دا د پښتنو سره په دغه سیمه کې پراته دي دا چې وو د به کردار کاوه چې د بهر نه به کم يرغلګري راغله د افغانستان باندې به حمله کوله نو هغه به لږ خلک راغی خو نور به سره دا شامل شو لکه دا به یو قسم د فورد د برتۍ کردار دی کنه کوم د مثال درکو چې انګريز به هند ته راغله نو ټوټل 5000 انګريزان نه راغلي خو په ټول هند قبضه کړي دا که دا ټول نو کران فوج هغه د خلکو نه برتۍ کړو هم دغه شانتي چې کوم خلک راځي لکه مغول راغلي دي ترک راغلي دي ازبک راغلي دي نو دغه په افغانستان راغلي دي به دا خلک برتۍ کړو نو هغه وی چې د امیر عبدالرحمن او دغه د قوم یا د پښتنو دي ته غوسه دا و چې په موږ سره حمله کوي دي مرګ سیا کوي نو دي ته هغه د ژوند پیرولو حقوق نور کول بلکې دا خلک به نیول په زور به بول او دا به خپل غلامان او نوکران په دې ساتل بیا د سلطان محمد خان کی دغه خزه پاتې دا دغه شنو شي پښتانه راغلي دلی حمله کړي خلک نیولې پاغې کې یو د دې یو مشر دی دا مشر د غجلې لوري چې په کومه بدی کې کردار دی دا غینو ته ګل بیگم دی ګل جان نوم دی دا چې کړه راغلي د دې سره تلي دا بیا لاړ شي دا د امیر عبدالرحمن په قیدیانو کې عقید کې هغه امیر محمد خان کې دا ناول سلطان محمد خان هم دی امیر وه دته وی چې دته نوکری ضرورت نه د غجلې د په نوکرانو کې راشي دته دغه جنې په سی بیا دا غدمانی وې چې یو مولا یا یو مشری هغه غلی چې دا مال را کوي د نوکری په ځای ساتم به هر حالت په من کې اسو کې داري خو دغه خزي بیا د سره یي دې چې کله تاسو په سلطه دې چې را تختېږي د خلاف تاسو کې نو دی وې چې دغه جنې دې بچره وي دې د کابل نه راشتلې ده هزارا لاقې ته راشتلې وې په هزار په دې وربند علاقه باندې دې راړولې وې پاکستان ته راغلي وې په هغه زمانه باندې پاکستان نو هیڅ خبره وو
دا کی راغله دا کی صدا سیګان بس دی اوس پوښښی چې دا د انګریزي ناول دی
او جی فاروق خان
او جی
دا چا چې زمنګ محترم ټلیفون کړو کنه
ها
ها هغه ته چې دا خبره واضح شي چې دا سلطان محمد خان چې د فیض احمد فیض پلارو نو دا خو حقیقی کردار او آغا ناول چې دی نو هغه کې آغا دا صرف دغه کردار بیان شوی دی ناول بیل دی او دا کردار چې دی یا دا سړی
هغه په پوهې نه داود په دې نه و پوهې هغه ویي چې د پلار ناول لیکلی د پلار ناول نه دی لیکلی دغه انګریز لیکلی زمونږ سره
انګریز وه د هغې په دربار کې وه سرکاري ډاکټر چې ورته مونږ وایو
صادق شیرانی صاحب ټلیفون کړی د
شاهي خاندان ډاکټر و
سمه ده صادق شیرانی صاحب ټلیفون کړی دی مونږ ته ډېر خان ډېر اسمه خان شیرانی صاحب ستړی مش
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیر وچی ګر څو ته تا ته او تا مې منو ته ګر منو ته تاونه
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
زه مختصر یو پوښتنه کوم سره مې منو یو خو بلر کې دلاګه دا ما تاخه یعنی اسی دلانه دا چې دا غاتی ګوره د پښتو او د پښتنو پر اصل نثر خبرې کولې تاسو او دای نه دا چې معذرت وکړي چې دا څه تی معنی ما ته نه راځي نو ګوره په میډیا باندې لګیا د بین الاقوامي میډیا دا مناسب بتا دی لو یو خلکو ته شو نه دي پکار خو خیر هغه زموږ کوم کلی و بولې دروم شولا زما په مخ کې چې کوم زما د پښتنو تاریخي کتابونه دي لکه حیات افغاني محمد یاد خان کړی دی زله بلخ شیخ داخلي عالم کوم یو مېلمه هم مناسب ته بولي آیا دا مستند دی نه دی مستند اته ما زه پر کوم او کټی دی درې د غاډي نه ما سره دویم ټوک اول ټوک دویم ټوک دا حیات افغاني لیکوال محمد حیات خان زما په مخ کې وتم پر دې د درې کتابونه فاتحه شي
سمه ده
آیا دا مستند دی یا یې نه یا یې ما څه وکړم منظور چاہیے غار شاہی کو سلیمان کیسا غار نو مور دا لته پراته نو ټول پښتانو کبای له مور تل دي چې اوسوار ته چوک هغه دي کم ځای لوګار چوک کم ځای لکه زمور پر هغه ځای پراته دي زمور څه کم زبان دی هغه کې بالکل داسې الفاظ دي لکه یو مثال در کوم یو څو مثال اوس دی
اوس
مور اوس ورته یای دا شین چې کوم دا یو تکې لاندې تر سین یو باندې دا مور اوس بولی دا چې اوس نه دی بللای تا چې اوس بولی
مونږ اوخ
اوخ بولی
اوخ وای واو صحیح
اوخ ورته یای
او
نو تا چې اوخ ورته یای تا او اوس چې څو خلک اوس ورته یای دا مور دا مانیان خلک نو اوس خو دا شین چې کوم دی د پر سین باندې برې ټکی لا پاته او دا اوس دا زموږ تلفظ له الهجات دا
شیرانی سے جواب
شیرانی صاحب داسې خبر ہے چې پښتو جبه چې لیکنه کړه دا په دوه قبیلی دی یو ته پښتو وای بلې ته پښتو وای په هر جبه کې د دنیا د نورو ژبو په شان په پښتو کې هم داسې ډېر ټکي دي چی آغا دا مختد لحجو سر آوری لکه تاسو خبر وکرا وخ او وش منگوائی منگاک تاسو آئی مزک یا مزک دا جی دا او جی دا یو یوسف زی لحجو دا یا و تا دیتا سخت لحجو وی بلس تاسو دا لحجو دا من قندها رای پفتو ورطا وایو چی پشتو ورطا وای نو دا حقا تکی چی شاق شین چی آوری را آوری لکه منگوائی خوروا او شوروا کور او شکور نو دا چې کوم اوړي راوړي ته کله دا په خین دي کله شي د غخین با چې څوک شین وای پښتو وای هغه به پښتو وای چې کوم پښتو وای نه په پښتو وای دا چې ګیدا د دې زنده په دی کې زنده لکه سین دی سړه مون وای کنه نو سړه ته زمون په دې سیمه باندې کوي لیکي نو دیو ته سړه وای تاسو ته سړه وای نو دا کړه سړه لکه دا نو دا شانتي دې ټکی دی نو دا د پښتو هغه ټکی چې کوم معیاري توري وته وای معیاري نه کې نو باغې د پښتو د ویون کې د هرې لهجې سړه ته پويږي کچره ته په دغه خپل مقامي کې ولې کې اوخ په دې ته اوخ ولې کې نو په دې به صرف تاسو خلک کویږي زمون خلک په بیان کویږي به دې بل څه مطلب
بل لري چې شیرانی سه بل لیکلو چې خین باندې زمون ټول سره متفق یو نو په لیکلو کې چا غلطو لیکو خو هغه کس غلطو لیکو غنینو اواز به یو شان وزلی کوم مثال په تور منظور پښتین دی ځان ته پښتین وای خو مونږ لیکو منظور پښتین مونږ خدا هغه چون کې ځان ته یو دغه تخلص دی نو مونږ لیکو پښتین به لیکو پاغخین به لیکو سوک چې پښتین وای پښتین وای سوک چې پښتین وای پښتین وای نو پاغه به دغه نورانه وکنه یعنی زمو چې کوم صحیح جبا دا ټکه دی تورې دی ښا
باروز خان زو سره یو بل خبر یو ځای کوم دا یوازې پښتو کې نه ده دا په ټول جوب کې دا لکه اوس پرس کا کاغره لکه منګه واخلو غا نه نو دا امریکای خپل پروننسییشن دی دا غوی خپل ووکابلری دا غوی خپل ګرامر دی او دا غوی خپل سپیلینګ دی سلور وانه سلور وانه
بالکل بالکل
دا غسی دا استرالیا چې دی دا غوی خپل دی نیوزیلند خپل دی اوس انډین انګلیش چې دی دا بیا بیل راغی یا پاکستانی انګلیش او دا چې کوم یو کی دا یا برټش کوم چې کوم سټانډرډ دی کنه یو جوب کې یو سټانډرډ خو کنه یو یو ډایلیکټ خلک سټانډرډ اخري دا غی نه نور بیا ډایلیکټ څه ته وایي کنه
واو واو
او نو دا یو د پښتو د بهر جب کېشته دي کیره ولکوسه ګور دا 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 کلر منګه لیکو کنه سی او ال او یو ار برټش کې منګه سی او ال او یو ار لیکو او په امریکا کې منګه سی او ال او ار لیکو ان آی جی ایچ ٹی چې دا په برټش کې لیکو ان آی ٹی ای چې دا په امریکن نو هغه ته منګه غلط نه وایو خو امریکاني او سپیلینګ وته وایو
صحیح صحیح او دلته
خلک دا سی ای ان سی ای ان ٹی ار دې سنټر کنه دا امریکن دی او سی ای ان ٹی ار چې دې نو دا برټش ته او ډوالټیک دی خو یو امریکن دی او یو سټانډرډ دی چې کوم دا برتانیې نه چونګي انګریزي شروع شوی دا نو هغه ته مونږ سټانډرډ وایو
ښا رشید احمد خان تاسو ویل غوښته بیا به پرسه تور
زما دا خبره کوله مې دا چې ډیر ټکی دی لکه پنګریزي کې ټکی لیکل کېږي جیک اپ بنیادی تو دا ټکی دی یا خوب خوش پسلاو او په لاتینی ژبه کې چې کوم لیکل کېږي پنګریزي کې دا د یي आवाज کوي ها لکه دا چې څومره ژبه دا د یي आवाज کوي نو دې جې پنګریزي کې چې وای نو ته جیک اپ وای په سلاو ژبه کې والي دا یي आवाज والي نو بیا یا خوب دی لکه دا ساده د فډیر نمونه دی تاسو لکه جوز دې جوز پاسل کې چې جې په یخ نه غي یوسف دی نو دی وته جوز په اصل کې غي یوسف دی
او ایزیک دی
ډیر ټک
ایزیک دی ایزیک ایساخ دی
نه راځي کنه دا د جې د زینو ټکو دغه دې په سلاو ژبه کې دا په جې आवाज دی
ها
د دې لپاره مې لکه پښتو کې دې ته چې موږ افغان او اوغان په ډیرو دې نو کې په دې زړو پښتو کې ته ګوره موږ دا ځاړه مشران چې دي دی په تاسو افضل خان شرته نو دی او افضل خان وې دا په وو وړي او ځل اوغان لکه دا وې لیکن دا ټیک دي دا کوم کې لږ دې فرق دی خو لیکي به ته په معیاري باندې چې هر سړی ته پوه شي د دې په اردو کې مسله د باجپای او واجپای یا لکه د دې چې په بیا په وو باندې اوري راوړي نو دا په ټولو ژبو کې دا مسله شته او هغه له حل سره او هغه د دې یو ټکی لیکي چې هغه په ټولو لهجو کې هغه یو شان ویل کیږي
برسب شیرانی سیب خو یو بل اوکړی تاسو وایي چې دغه چې کوم دی هندوکش یا بلخ چې کوم دی ام البلاد نو هغه غندې ټاټو به دی او دی خو چې موږ زمنګ دا دغه چې دی د سلیمان غر دا دی کوی سلیمان
دا د کښې
دا د غزنی ټول ذکر
راځي اول سر کې هغه یو خبر او کا
او جی
چې زما ته کتابونه پراته دي یو په کښې یاد کو
حیات افغانی حیات
افغانی
حیات افغانی او بلو بلو بل دا مستند دی او کنه اها ما خبره دا غدا اها نو کدا هغه علم د دغه کتابونو پورې محدود دی نو بیا خو دا کیږي نه زما خو چې کوم نظریه ده نو ما دا د کړی دی چې پښتانه د دې غره پیداوار دي دا چې کس وته وي او د دې په نسبت نه کاسي وي ها دلته په کوټه کې کاسي دي او د کسا غرم دی او هغه ته پرما سره نه دی او نو کاسي کوم دی او کاسي دا دا چې چلته موږ دا ټول هر دغه کړو نور باقي پښتانه خو د وخت د سره بلکې سل کال وړاندې پورې کډوالو او جانو د دې د ټټوبه خو دا ټول غر دی د موسم د وجه نه اورین لا کې ته د میدانی لا کې ته تلي لګي ګرمي ته تلي یک نو د پښتنو زکه خو د پښتنو خلک راځي تراس کې چې د پښتنو آثار نشته نو آثار زکه نشته چې دې دغه وزارتي خلک نو شهري خلک نو دې کوچانو نو کوشش چې کوم دې د هغه خو باندې نو 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 یو زته د پښتنو خاصه لکبل دا زما په خیال کې مناسب نه ده. په دې ټول غر کې چې کوم ګوچې دې لیکل دلته تللی کلالته تللی کلالته هغه د برهم په پوتر نه را شروع شوي د ایران تر کوه بابا پورې تللی دي او بد نه شروع شوي دي په بلوچستان دا خپلې دي د کراچۍ کې تر سره خلاص شوي ده. دا ټول غر ابتدایي ټاټوبه دی. یا د دې چې کله لیک بیت شروع شوه ده په څلور وړه طرف ته یو طرف ته بلخ ته تللی دی بل طرف ته سیند ته تللی دی. نو هغه خواري شوی چې بیا بیا دل دی هغه دویم دغه دی او دغه کتابونه چې کوم دي نو زما خیال ده چې په دې باندې بلګه خبره ځکه چې موږ پرې دومره خبرې وکړي او غالبا چې دا خبره موږ د خلکو ذهن ته ونه رسول شوه چې تر اوسه د پښتنو په تاریخ باندې څه دي کړی شوي دا چام دي کړی دي هغه د عقیدو مطابق دي کړی شوي دي عقیده مخکې قائم شوي ده او دلایل ولا او د بنی اسرائیل عقیده د دې وجه نه پیدا شوي ده چې مسلمانانو مذهب اسلام او د اسلام یو رشته اسرائیلي مذهب سره مو هغه دغه پیداوار دی د آریا نظریه په دې پیدا شو چې کله هیټلر په روس کې را داخل شو او هغه د آریا د دغه علم بردارو نو ایران او افغانستان کې نه غنډ آریا توپ د نظریه را پیدا شو. دا ټول نظریې چې دي نو دا څه دي که په دې څه کتابونه لیکلي شوي دي نو زه هغه ته مستند نه وایم او دا اخیری خبره ورته دا کوم چې هر حواله چې دا مستند دی هر کتاب کتاب دی او هر لیکونکی عالم دی او دا چې هر لیکونکی عالم نه وي نو دا چې یو سړی په کتاب یا په کاغذ باندې په شیو لیکلو نو موږ دا غو مستند وګڼو نه هغه د حالات او نن سبا په دور دا دی چې تاریخ به موږ د عمرانیاتو سره ګورو د ارضیاتو سره ګورو او د بشریاتو سره ګورو موږ به دا دغه کوو چې موږ د لس زره کاله یو بادشا یادو نو هغه سره به د اوسپنې وسله څنګه یادو ولې یادو دا ټول چې وینم کتل غواړي
چې کله وسپنه نه کار واخستل شو کله او
نو دا به که خیرې دي چې خیرې دي د یو بل پروګرام کې دو
چې دا
د پښتنو په تاریخونو
برسې به خبره ختمه کی
تاسو خو یو خبره زو کوم
اوکې
تاسو اجازه دې وخت ختمیږي هغه دا دا چې دا د اریان نظریه کې ونه د عبدالحی حبیبي سره زیات د دې دغه مخکخو او هغه دا ویلا هغه د افغانستان تاریخي ریخي چې دین هغه د دغتی سره کتلې نو هغه د دې قائلو زمونږ د پښتونخوا لکه د خیبر د دفاع چې کومه علاقه واده خلک یې د دې قائلو چې مونږ بن اسرائیل یو لکه زمونږ نه کونه چې زمانه کې چې وو هغه نو خوشحال خان ویلې او نه دا بالکل ان پړو هغه سواد په لخر کې مې جرم هغه به مونږ بن اسرائیل یو به د خبره چې دا روایت لا روانه و نو ځل په دې باندې مولوی محمد اسرائیل او صدیق الله رښتین صاحب خبره کوله نه څه تاسو کول چې تاسو وایئ د غور ته وي مولانا محمد اسرائیل صاحب ویره تاسو د افغانستان ولا چې دي کنه تاسو هغه نظریه ټیکته او زمونږ د پښتون چې دي د سیمه دار بن اسرائیل نه راغلي دي خاص پر شي دي دلته نو دا مختلف نظریه دي خبره صحیح ده او لکه صحیح تاریخي شواهد او د دې لپاره هغه څه چې ګوره زمونږ پښتونو څه لیکل دي پرې ښه او ټول دغه نور خلکو ویل چې د پښتون تاریخونه دین دغه بعد ارشاد پر کا کاخیلو حبیبی صاحب او تګی صاحب
او برخ صاحب
او بل قاضیات او الحق صاحب دا صحیح مستند تاریخونه دي لکه موږ سره حواله موجود دي موږ لوستې دي کړه
سمه ده نو برسب د تاسو څنګه ول روانه خبرونه بم دی تکو چې په دې اړه باندې خبره و وسیرو تاسو ول چې دومره لګیو د ډیر وخت نه خلا پښتنو ته مغه خپل پیغام ورونه رسولې شو نو په دې اړه به د دې سره سره هم په ناول خبره کوو دغه تاریخ په کوم غو کو
کدوار ملکونو کې لیکل شوی دی او په هغه جبا کې لیکل شوی دی دا غلط دی او د واقعیت سره یې
د
شاته عقیده کار دی عقیده او عقیدت
سمه ده برسه بوس وخت نور نه لرو نو پر روانه خبرونه کې ان شاء الله په دې باندې خبرو کو او ګران دو کو تاسو ډیره زیاته مننه ملمنو تاسو هم ډیره زیاته مننه شپه مو په خیر شه او زه او زما همکار محمد علم کی په تاسو ته ورو د خدای په امان ♪